صدمه ورسوله او تر پوښتنې راوست. له ما سره دوه نوي ډاکتران کار کوي چې ټول په کورونا اخته شوي دي. حمیده علمي زیاتوي چې د کورونا د شیو له پیل څخه په تیرو دریو میاشتو کې لسګونه ماشومان مړه زیږیدلي دي. د ابو علي سینا روغتون د زیږنتون مشره وایي چې یوازې په حمله او سور میاشتو کې له 500 ډیر ماشومان مړه زیږیدلي دي او په تیرو دوه میاشتو کې هم میندو په همدې پیمانه مړه ماشومان زیږولي دي. ډاکټر علمي وایي چې د امیندوارۍ دورې ته د کورنیو نه پاملرنه او د امیندوارو لخوا د روغتیایي توصیو نه رعایت کول د مړو ماشومانو د زیږیدو اصلي علتونه دي. منګ د بشري منابع لاړخه او همداراز د تجهیزاتو لپاره هیڅ کوم ستونزه نه لرو. یوازنه ستونزه د امیندوارۍ پر وخت د روغتیایي مسایلو ته نه پاملرنه ده چې د میندو لخوا معلومات په دې تړاو نشته. په همدې حال کې د ابو علي سینا روغتون د زیږندون په څنګه کې د ناروغانو خپلوان په دغه مرکز کې د سمو خدماتو لنشتون شکایت کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروسته موضوع ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا خای په ټوله نړۍ کې لوګه او بي وزلي لا زیات کړي. ملګرو ملتونو د خبرداري د لوګې او بي وزلي په اړه په خپل کلنی راپور کې چې د دې سازمان 15 ادارو مرسته ورسره کړې ده پرون خبر کړای دی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې تپاندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون وویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل شونې نه ښکاري ځکه ډېری هیوادونو د کورونا وایرس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې که خلک یو د بل ترمنځ فزیکي واټن مراعت نه کړي، په وار وار د لاسونو پرمینځل او ماسک اغوستل له پامه وغورځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتر کېږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 2.3 لک کسان په نړۍ کې کورونا وایروس اخته کیږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس خبرداري ورکړي چې ځینو هغه وادونو چې قرنټین او د کورونا وایروس له کبله لګول شوی محدودیتونه کم کړی دي، اوس د دې وایروس د بیرته راګرځېدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په ځغرته ویلې چې په نږدې راتلونکي کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د محل په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او څه باندې 15.3 لک کسان له دې ناروغۍ
مرسوی دی. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتر سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي انو ان زل پیا کړلیا مکان کوي چې د خنجر وا.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه ای پاغه باندې سونه کار.
په فنکار برخه کې شوقی سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
الله مې د زن کدن شو امان الله غاجی د غم وای الو نفس زرمان دې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ورها خوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل. خځې وبیل رازی لسره به یو بشو
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاري موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاري موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو کتاب په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فتح خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګونو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتح خرڅ کړي.
ما خرڅ کړی د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یو عبید الله دا واس پیدا او نور پتیم ساده اوس خرڅ سولې د بیا پته تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسه خوځلنو. دا هر کنداری په خواني شو کې په اواز کې خامخا زنا ولاده پته لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فتو په کاروبار من پیغیس کړي. د پوینا د لوړ قیمت فتې ورسره وسمسته، خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فتح خرڅون کې وای د میموري او ام پی 3 دراتک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح دش نیکه چې دغه اوس د اتنې سندرې دي، او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبری پر راجو کی زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر ډکوم، دغه 45 دانې ډکوم، غزلې وراچوم، بې تصویره غزلې ډېر خلک خوښوي. یا کندهاري دا مکوری او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوښوي. اوس دا اردو خوند نه کوي.
د کندهاري سندرغاړي عبیدالله همسیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کندهاري موسیقي د ژوندي ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنیو د خلکو د پوهولو لپاره کار کړی. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا چې راغلي دي کپلانۍ دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي، د امرخیل دي، د پلانۍ دي. زموږ رجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي مثال، نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده که نه ده؟ که داسې د ملک ملي دي زما هم چې ملي دي، نو زموږ رجبخ بیا ولې په جلال آباد کې خلک یې نه خوښوي او خلک یې ولې نه اوري او رسنۍ یې ولې نه کوي؟
سمو د مخکې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی و، خو ډېر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عامو خلکو په واک هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډېر لږ توپیر لري. اکثره افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج.
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول، یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټمپټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي، نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوڑی گی سنگا
فهیم سے رضا دغ باس بو دو برخوی شو یو دا چی اغا ستا هنری برخدا چی تا لیکوال وی شاعر وی هندی طولن یو هنرمند طولن ستا پا لیکوالی و شاعری دا هندی طولنی اغیز او بلا برخی دا ستا تا یو جورنالیست وی دلتا پا در رسمی کری کار کوا و پا بیلا بیلوی دارو کری کار کرد دویم ستا دا جورنالیزم پا برخی تاثیرات پا شعر و شاعری و پا لیکوالی ستا چه تاثیر و دا هندی یو هنرمند طولنی
پا دا هندوستان ادبیات هنر دا دیر زیاد زنگره نیلری او زکه خود دوی اغا کم مینوال چی دی اغا هم دیر سمارت دی یعنی دیر پوی خلق دی او دیر زیاد دی یعنی دا هند هنر دا هند تر احاطه پوری یا دا هند تر سرحدات پوری محدود نده پا دیرو حوادونو که دا غوی هنر کتل کی گی دا امیر خان روسته فیلم دنگل تر طول دیری پیسی پچین که گتلی وی یعنی آل تا غوی زان تخپل مارکت پیدا کرده پا دا بیتو که دیر زید بدلون دا غین روس تر آغه یا مثلا زور تا متوجه شونو چی آل تا دا جبی پا اقتصاد بانی دیر زیاد فوکس وی مثلا آغا ڈائلوگ چتلی کی یا مثلا یو 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 چلی کی داغ منصفانگا آگا پچم رکھم و جملو کی او پچم رہنری ڈول بانے بیان والش دغه د ژبي اقتصاد چې دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی هغه لیک چې دی هغه خپله یو منطقي تسلسل لري د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي یو کنټینیوټي وي یو یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي یا اخره کې قط وصل شي لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې که یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغې ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو دپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کار وکړي مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلې یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم ښه ده خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نه وو تجربه کړي هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي مثلا په عشقي شاعرۍ کې یا په غنایي شاعرۍ کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په خوانی او شاعری کې همدا ستونزه وا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدی شي مثلا هغه سنفانی یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غینو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری و چ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم همدا غشنت ان بار شو سی دوستی یا چی نه هی فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې الته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعرۍ سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بېله خبره ده دې سره فرق لري موږ او تاسو یو نه روستا پاتې ټولنه بورتن شویل مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمی مسله ده یا سراتیر شه ناخوښه دي تي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظه هم ډیر لري د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده خو د هغوی هم ډیره قوي ده دا غوی شاعری ډیره قوی ده نو امید شته دی مونږ تاسې به هم ورسیږو ځکه چې مونږ تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې زمونږ تاسې د شاعرۍ هغه تیره دوره چې وه هغه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثره وو دغه شی نه یعنی اتلولی او دغه شین دا میړانی به مونږ په کې یادو
البته تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجنت ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کم و
کنورجنت ژورنالیزم چې دی دا ام په تخنیک ام په تاکتیک او ام په تیوري باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شی یو 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 سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخی تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی او د دې سره جوخت تیوري مونږ ته راخی مثلا میک چې کله خرابېږي څنګه جوړیږي یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل منګي سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانزي کې خون کې هم د مرکه کړي د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شوله او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر والی کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به می ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لا ته آیا به شرم ښکاري او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم
من کوم ډول غزلې او شعرونه دی ویلې
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غیر د سرونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شعرونه مې ویلي
کومه نمونه درته یاد ده
نو زه به درته وایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان په اړه باندې یو غزل او شاعر ویلې دی چې علامه د زن کدن شاه امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوښیږي علامه د زن کدن شاه امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی علامه د زن کدن شاه امان الله
پاچا د غم وای حلنا افسوس ارماندې وی تخدیر می پکار نه دې کټول زماشي او زړه ملادی توسګار نه دې کټول زماشي دا یو سات پر قرار نه دې زمان غاڼي او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دې علامې د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دې
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونه دی ویلی دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان په چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه را ته زمزمہ کولای شي
والا نو زبد شي وای مچ ما خپل غزل چې البته د ټولو وطنداران او افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلې چې
او زړه کې چې مې لري خست دي ای کونړونه اوس پښتانه په کې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې لري خست دي او خپل معلومیږي کښې زیرای یا صدا باتا دو سیند او زی شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشه کش پیتا گرما او یار گلونا حجل که چمی زیل ری خست دی ای کنلونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سړی چې باجه وي یا څه وي دغه د آلې د همزده دي کمې و که
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کې په هېڅ شي باندې م نه پوهېږم نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګې او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې یو باندې م نه پوهېږم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ او ستاسو یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو در ماغې ورځې نه راپور وروسته زمونږ او ستاسو اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګری دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسې اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټې پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ور اچوي او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ور اچوي هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډېږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمنده تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول و، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګی به ور پکې، هرمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناست و او یو سات تیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانان ورته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور زمونږ نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شوه، د پردی موسیقي شوه، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه کړې ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي.
بل څه په تمه ناست دي چې ما ته بس راکړي.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ما ته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام یې کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من داسې کوم شعر یا غزل دی ویلی چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو د یووالي لپاره څه پکې.
زه به د ارواښاد ملنګ جان چې تاسو یې د نږدې نه پیژنئ، د هغه یو غزل به درته زمزمه کړم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي، لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر و، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودیت ما دوخو چاچکی د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې ظالمیان ویخ کا، ناشنای غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشناوی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چشلو پښتنو کی هغه ګان ګن کم سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای اڅنو کی، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په ننني پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا موکړي.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یو دم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ له سره به یې وبیشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله. درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو به یې نه ژړل. ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ورپریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویه پلار ته دې مه تیرېږه له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او راته نږدې پرته زړه چادرې یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته. په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تللی نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغه نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د آزادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 928 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمنی سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تلو، هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودې، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دی اوبو کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دی اوبو کړه، پسرلی سغونچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی، دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلې گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، مساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وس آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا، دم خالونا آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم، پا آخرت بدر نکو ما تپوسونا، ہائے تپوسونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشف بغدو دیرا ولم جانا، نورال شپ پختو تیرا ولم جانا،
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونو مند، او رنو اوخ کوی هم چیر گریوانو نو مند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري ده، کلونه وشول چې می درد ته درمان و نه مونده، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان و نه مونده. بلها موده وروسته زړی کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړی کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللی جانان و نه مونده. د محبوب ټول مزدوری دې شي پسین لاهو چی، د محبوب ټول مزدوری دې شي پسین لاهو چی، د لیونی شوندو تروس پیزوانو نموند.